د کوای مرکز پاریا مارکیټ کې چې بوش بازارې بولی همزولو د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. ډول ډول ګولۍ او د پروټینو ډبي پکې ښی وو. دوکاندار یې عبدالقاهر نبی زاده و. هغه وویل چې پروټین کوم ضرر نه لري او له دوی ورزش کوونکي او د اندام کلا ورزش د کلپونو استادان وړي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي. د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکه وړي او موږ خرڅو. هو انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروټین دي کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، زیات قوي قوي شای دي پکې، دوی ته انرژي ورکوي او د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مساعده دي چې هغوی په هغه قدرت باندې وکولای شي چې هغه سپورت وکړي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي. نه نه، مشکلات کوم مشکل نه لري. دا قیمتونه رقم رقم دي، له 0 روپۍ نه نیولې تر 2000 3000 4000 پورې.
همزولو د عبدالقادر نبی زاده دوکان ته یو دنګ هډور ځوان راننوت. له قوي مټو او راوتلې سینې ښکارېدل چې له څو کلونو راهیسې باډي بلډینګ کوي. هغه د کوم بل څه پوښتنه له دوکانداره وکړه، خو زه پرې شکی شوم. ما ویل دی به هم پروټین خوري او که نه. د نوم په پوښتنه مې داسې مرکه ورسره پیل کړه.
تاسې نوم چیرې؟
ما نوم عتیق الله ده، تقریبا درې کاله کې باډي بلډینګ کوم.
تاسې نام یو خدای ډېر ښه وجود دی. څه شی خوراکي کاروئ؟
کوم خوراکونه طبیعي وي بهتره دي، پروټین د دې شیانو نه بهتره دي. مثال آگهی دی، کچالو دی، شدی دی، خورما دی، کلی دی، نور میوجات دی، ده شان بهتره دی. ده پروتین گوله ده شان نه ده بهتره دی.
تی پخپل نه کاره پروتین؟
نه.
ایت کلی دی کاره؟
ایت کلی دی پاره ولی. سو که چی کاره وی ده دست یو موقت اغلی ری، دایمی پاره نشی که ولی. مثال کلی چی پروتین خلاش شی، وجودم خرابی برده بای نزی.
دیرم شانده. احمد شکیب هم د اندام کلا ورزش کوي. ملګرو هغه وایي د دې لپاره چې عضلات می زر جوړ شي، ډیره موده می پروتین او ځینی پودر وکارول، خو وروسته ناروغ شوم او پرې می خودل.
ما قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او ځینی پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساوه. ډیر کله به می وجود درد کاوه، پته شو به می درد وو. خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د عامه پروتین او پودر ویلات دی چې ته یې لداسي دردونه ناروغی سره مخ کړی. ما باغه مواد له بوش بازار اخیستل، دین انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره ومنلې او د هغوی خوړل او څخل می پریښوده. او شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
ملګرو د برېټانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنه بی ډی ای وای چې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنولې شي. شې د وخت په تیرې دوه سره جانبي عوارض رابرسېره کیږي. یو ډاکټر محمد عابد نصرت وای چې پروتین باید د شیدو او داسې نورو طبي خوړو په خوړلو سره ترلاسه شي، نه د هغو پروټینو په مرسته چې د پوډرو او یا د ګولیو په بڼه په بازار کې خرڅېږي.
د توابت له نظره که دغه پروټیني مواد په زیات مقدار سره واخیستل شي، یو څه ستونزې رابرسېره کولی شي. که دوی دغه پروټیني مواد دوی اخلي، دغه پروټیني موادو هضم ډیر مشکل دی. که ښه هضم نشي نو دا په کولمو کې پاتې کیږي او سبب دی تصمم هم ګرځېدای شي. په بعض حالاتو کې دا پروټینونه په وړو پارچو د نفسیزه کې او په غټو مالیکولو په شکل باندې د وینې دوران ته داخلېږي، چې دا کیدای شي په شکل د الرژي او حساسیت دغو په شکل باندې را سرګند شي، او یا یو شکل شدید چې په نامه د انافلکتیک شاک باندې، چې هغه یو ډیر شدید شاک دی چې د مریض د مرګ سبب هم ګرځېدای شي. نو د ما توصیه هغو اشخاصو ته چې ورزش یا سپورت کوي او د دغو پروتیني موادو څخه چې په بازار کې په شکل د پوډر یا تابلیتو باندې پیدا کیږي، توصیه دغه ده تر څو د نورو طبیعي غذاګانو نه چې په شکل د میوو یا ترکاري یا حبوباتو باندې پیدا کیږي دروغونه استفاده وکړي.
مننه چې له آزادې راډیو تاندې څنګه ته وګورئ. دوستانو د لوب له میدان راځو د علم میدان ته. که څه هم اوس هم په افغاني ټولنه کې میرمن یا د کور او یا د ګور بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې افغانو میرمنو دا ثابته کړه چې که کور په دوی بس یادې نو بیدیا هم بېله دوی تیاره ده. ظریفه غفوري هم هغه افغانه پیغله ده چې بیدیا یعنی له افغانستانه لرې په هندوستان کې زده کړې کوي. هغه د هندوستان په پنجاب پوهنتون کې سیاسي علوم وایي. هلته د خپلې کوټې په یوه دیوال د خپل خوب تخت ته مخامخ لیکلي چې زه باید ډیر درس وایم. دا وایي چې زه د همدې هدف لپاره هلته تللی یم او دا کار مې مور راښودلی. نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ. اول دې راته وغیږه چې څنګه لاړې هند ته، د هغې ځای چانس څنګه درته برابر شو؟
هندوستان راغله لپاره زه بورسونو کې لاړم، په سفارت کې مې امتحان ورکړ او کامیابه شوم. بیا هلته پنجاب یونیورسټي کې زما هدف هم سیاست دی. ماشومتوب نه زما ډېر خوښېده او همیشه همدا به مې ویلې چې زه به راتلونکي کې یو لوی سیاست مدار شم.
څو ورځې مخکې مې په یوه غونډه کې ولیدلی چې تاسې نورې افغاني مېرمنې هم هڅولې چې دوی سیاست ته ورشي. څه فکر کوئ څومره به ورسېږي پکې؟
په افغانستان کې موږ ټول ته معلوم دی چې سیاست خاصتاً د ښځینه طبقې ډېر مشکل دی. اوس هم ځینې سیاست مداران چې دي ښځینه طبقې نه ډېر مشکلات سره مخ دي. یعنی مخکې دی نه چې هر یو انسان یو ځای ته ځي، یو کار کوي، هغه ځان سره یوارې سوچ کوي حتماً چې دې لاره کې به دومره مشکلات ولرم، دومره ښېګڼې به وي دې لاره کې. ما هم همدا کړی، خو سره له هر څه نه ماته دا ډېر مهم دی چې زما د ماشومتوب شوق دی، زما یوازینی خوب دی. او مهم هم دومره دی چې مورجان مې، پلارجان مې، دوی دواړه ما تشویقوي او زما سره دی. همدا اوس هم تاسو پوهیږئ چې ډېر مشکلات سره مخ کیږي. یو فامیل کله چې خپل لور افغانستان کې خارج هیوادونو ته تحصیل لپاره لیږي، خو هیڅکله یعنی زما مور او پلار ما ته دا احساس را نه کړ کنه چې دوی د خلکو یا د جامعې د فشار لاندې دي. همیشه یې تشویق کړی یم. نو زما هیله دا ده چې راتلونکي کې شم کړی یم، حداقل حداقل زما یو خور، زما یو مور ته خدمت وکم او د هغه لاس ونشم نیولی او یو ځای پورې ورسوم.
په کورنۍ کې ته ډېره دی خپل مور او پلار یادونه کوي، دوی هم څنګه په دې حالاتو کې سیاست سره لګي که څنګه تا تشویقي؟
زما مورجانه په خپله پانتونی نه دی ویلې، خو څوارلسم پاس دی، اوس هم یو ان هبیتات کې کار کوي. پلارجان مې د اسپیشل فورس آف افغانستان ډګروال دی، نظامی دی.
نو د پلار تاثیر ډېر دی که څنګه؟
دا هغه نه دی، زما مورجانه چې هغه شرایطو کې چې یعنی زما مور وعده کړی و هغه وخت کې، نو دا زمینی ډېر کم مسایل دي چې جنګونه وخت وا چې پانتون ووایي یا دا هر څه. نو زما د مور ارزو دا و چې خپل حقوق ووایي، دا زما د مور خپل خوب و. نو دا زما په یاد و، نو همغه هغه نه، نو زما سره دا یو هغه یو احساس و چې زه به هم حقوق ووایم، حداقل یو څه زما د مور هغه خوب به هغه شي. کما یو ځای ته
ورسېږي.
نو تلویزیونو پروګرامونو کې زما به بحثونه ډېر خوښېده، رادیوګانو کې به زما ډېر دا خوښېده چې مرکې واورم، بحثونه واورم.
خدای مو خپل ارمانونو ته ورسوه. ځینې کسان چې داسې یو بند چاپېریال کې اخته شي، بیا چې ناڅاپه دغسې یو چاپېریال ته لاړ شي چې ډېر ازادي ده، پکې خپل هدف ورکوي. څه فکر کوي؟
زما مورجانه زه چې مخکې له دې نه زه هندوستان ته لاړ شم، ما ته یو نظر راکړه. یعنې مور مې هم همدا هغې کوله، داسې نه چې خپل هدف درنه هېر شي، زه به تا ته یو لاره وښایم د خپل هدف دی چې دی. هماغه شی یو بورډ کې ولیکه او خپل اتاق کې داسې یو ځای کې بند کړه چې همیشه یې وګوري. نو زه چې کله هلته لاړم، ما یو بورډ کې یو سپین ورق کې ولیکله چې آی هاف سټډی ټو هارد، یعنی زه باید ډېر زیات درس ووایم. نو هر سهار یا هر وخت چې زه اتاق ته ننوځم، داسې ورځې راځي چې څلور پنځه وارې هم زه هغه ګورم. نو هغه چې ګورم زما خپل شخصي هدف نه هېرېږي را نه. زه نه غواړم یعنی ځان مثال ورکړم، خو زما نظر یعنی د دوی د یو خور په صفت زما دوی ته همدا مشوره دی چې هیڅکله خپل هدف دې هېر نه کړي.
دلته په افغانستان کې څنګه بولې دغه د ښځو وضعیت په ښه کېدو دی، په خرابېدو دی؟
تاسو د هغه غونډې شاید چې څو ورځې مخکې ما په هغه کې خبرې وکړې، ما هلته هم وویل چې لس کاله پخوا زموږ خویندې، زما اول زما مور تحصیل یې کړی و، خو بیا هم باوجود له دومره تحصیلاتو او باوجود له کاري تجربې او هر څه زما مور کور د باندې وتلی نه شوی او همداسې نور زموږ میندې او خویندې. اوس موږ تقریبا ډېری شاګردان، ډېری زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، دفترونو کې کار کوي، پوهنتونونو ته ځي، په کانکور کې اول نمره راځي. نو زما په نظر د لس کاله پخوا حالات چې یا دولس کاله پخوا حالات چې نن سره پرتله کړو، نو ډېر ښه پرمختګ کړی زموږ ښځې. خو بیا هم هغه امید چې موږ لرو ښځې لري، هغه ته موږ نه رسېدلی. اوس هم زموږ لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې په ډېر وړې باندې دوی ودونه کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، خودکشی کیږي، خشونت ډیر زیات دی. دا غشته لکه څنګه چې 2014 کال راتلونکی دی، په دې کال کې به زمونږ هیواد نه ناټو فورس به هم ووزي، یو نوی حکومت به جوړیږي، انتخابات به کیږي، دغه لوی تغییرات سره چې هیواد کې راځي. زما هیله هم دا ده چې زمونږ د ښځو په ژوند باندې منفي تاثیرات ونه لري، مثبت تاثیرات ولري.
اوس به هند ته لاړ شو، هند کې تاسو درس نه پا پرته کوم کارونه کوي؟
په هندستان کې زه د پنجاب یونیورسيټي کې يم. زمونږ خپل تل تقریبا 400 ډیر مونږ غدي محصلین دي افغانان چې هغه کې شپږ ډیر شو کسان نتر سلويخت انجونی هلتا درس وای محصلین دي چې هغه کې مونږ ماستری لپاره هم یو دوه خويندې لرلې. هلته مونږ یو اسوسییشن لرو، افغان زده کوونکو اسوسییشن، په خپل غیر اسوسییشن وایس پرزیدنت په صفت انتخاب شویم. او بل دا چې د نن ځوانانو د استازي په صفت زه هندستان کې تقریبا یو میاشت کېږي چې معرفي شویم، او همدا اوس هم زه د ساویک کمپنی او زی پلس کمپنی کار کوم. ساویک چې دی دا یو انجمن دی د افغان ښځې انجینرانو انجمن دی.
په هندستان کې خصوصا مونږ ځوانانو سره هغوی څنګه پرتله کوي؟ یعنی دغسې څه ښې ګڼې هندستان ځوانان لري چې مونږ افغانان یې نه لري؟
زما په نظر که زمونږ افغانان خپل هدف یو څه وټاکي، وطن لپاره خدمت، نو دا باور وکړي چې زمونږ د افغانانو په څیر تعلیمي ساحه کې که هر یو هغه کې ووایو داسې یو لیاقت داسې استعداد به په هیڅ مملکت کې نه پیدا کیږي. هغه اسانتیاوې چې هلته ځوانانو ته برابر دي، که زمونږ ځوانانو ته مساعد شي، نو باور وکړي چې دوی به د ټول نړۍ ټاپ ځوانان به زمونږ ځوانان وي. باور وکړي تاسو به د پانتون فارغ داسې یو ځوان به ونه ګورئ چې یو ماستري دوه ماستری ونه لري. هغه ته تحصیل په اول قدم کې دی. چې مازیګر ټایم کې تاسو پارکون ته وځئ، نو تاسو به وګورئ چې لوی او وړه درسونه وایي، کتابونه سره ناست دي، آرامه فضا ډیر رول لري. هلته نه د جنگ تشویش نشته،
نن داسې فضا دلته جوړه شي فکر کوي
ډیر زیات. او زه سوچ کوم چې که هغه فضا زموږ ځوانانو ته مساعد شي، نو دوی به ډیر ورنه ګټه واخلي او ډیر پرمختګ سره باغ شي مخ شي. زما یو لنډ پیغام دا دی چې هر لاره نیسي، هغه که د کار لاره د تحصیل دی، هر یو لاره کې یو هدف ولرای، وطن ته خدمت.
که تاسو دین او رسته به څه کوئ؟ اوس خو بلته درس وای، بیا ماستری به اخلي، دکترا به کوئ، کوم پلان لرئ؟ داسي
ان شاء الله اول زما غم د هدف می هم دای چې زنه غواړم بیس واده سیاست مدار اوس تر سوچ خپل ماستری و نه خلم، او تر سوچ خپل دکترا و نه لرم، نو نه غواړم چې سیاست ډګر ته راشم. غواړم چې خپل ماستری هم په علوم سیاسي کې وکم، او خپل دکترا هم واخلم. خپل ماستری لپاره لندن ته لاړ شم، لندن کې خپل ماستری وکم.
بس مونږ به دعا درته کوو چې خپل کارونه کې بریالي اوسئ.
ډیر زیاته مننه.
آغاز دې خوږې مینې ته، انجام دې زندګي جانان زبدر یادیں گم.
جانا نظر